وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي یا تمړي شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کا راځي، ورڼا راځي، بهتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګاوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نری تراوری هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی، لم دی وجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خز و لخوا خز و تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. پده ورسته شلو کلو کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچ شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي ماسل عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکول دي، به ټرین کول چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضي دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار ښځو لپاره. اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو د خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول. او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسیږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سوي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاره.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمو سره ملما د مدافع وکیل او مدني فعال نقيب الرحمن وسلي. وسلي صاحب د واده یا ازدواج پاکله راتوغه کیږي بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړي.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي. چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوه انسانانو د ژوند ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوه باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر دپاره ښځه لباس ده او د ښځې دپاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دي چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش مادې لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو ازدواج وکړو. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چېرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1555 کال کې چې کوم نافذ شوی دی او که خپل په لومړی برخه کې لیست دی و چې برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنی چې زیات برخه یې نیولې ده لیست دی و چې برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا په چول شوې ده. همدارنګه مکچیرته موږ ګورو د انسان د فکری او رواني روحیه لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره لیست دی و چې ډیر مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کیږي. کچیرته یو نفر لیست دی و چې خپله په انتخاب لیست دی و چې خپل په ژوند کې آرام کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند پر مختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لوژیک اجتماع ورته په سالم ډول باندې مخالف پر مختګ کو، یعنی مثبت خواته سبب کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که وایو چې د واده د سن لپاره علمانو پوهانو دارنګرمو شناسانو قانون پوهانو مختلف وختونه پیش بینی کړي، مختلف وختونه باندې بوکس کړای دی چې د دې هوډونو په قوانینو کې پارک لري. بعض هوډونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعض هوډونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعض هوډونو کې تلاش کول د انجل کې پروتوکول شوی دی او شل کول د هلق د پروتوکول شوی دی. همدارنګه شپونس کول هم ټاکل شوی دی او تلاش کول د وای وش کول همدارنګه څلور وش کول سین ټاکل شوی دی. یعنی د دې هوډونو کې د دوی د خپل سیستم دی لواجی پارک لري. همدارنګه د ایرونشنوسان چې دغه بیخي به متفاوت نظر لري چې تقریبا د انجل کې پوره نو ته وشت کوله خو درای دي شغله مختلف دلایل پیش بینی کی وی چې په دې برخه کې دوه شکاله دي حالت ته پوره خو دلای دي د مختلف دلایل د دې پوره هم وی چې په دوه وخت انسان چې یعنی مغزی او رام تیالری تجربه کاری په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کی نه نور هم ډیر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کی وی. په کل کې کوو چې د وعده پوره بهترین سن شتون لري او خواله بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې د زنګورتیا وی چې کله هغه زنګورتیا وی انسان په ځان کې پیدا کونه بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي. او همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس ته کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کو او همدارنګه بلوغ ده او فکری آمادگی ده کله چې دغه تعلق شوم په انسان کې موجود شي، یعنی دغه بیا وخت ازدواج ده، ازدواج کولای شي بیا ژوند هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی د واده وخت او د انتخاب حق په اکثره وختونو کې نه ورکول کیږي، یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او انجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي. خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او انجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و انانه په اساس باندې دا حق د هلک او انجلۍ ته نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي، بلکې په اجباري ډول باندې دوی واده کیږي.
د تاسو په نظر ولې افغان انجونو ته دا حق نه ورکول کیږي چې دوی هم د ژوند ملګری وټاکي؟
متاسفانه او بوایو چې په افغاني ټولنو کې یو بعد انانه ور پښتون لري چې دې په اساس باندې انجونې نشي کولی چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ماته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل، او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک و چې د ژوند په آینده کې څنګه کې یا دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دو سره به څنګه تیری. د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی نجونو د انتخاب د حق لپاره، در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی، یعنی ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو دا حق واخلي بیا کومې ستونزې را پیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي، نو طبعا دا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات دا رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښه. دا په اکثره وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ کومه اصول او شرطونه شتون لري، او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثره به د مشکلاتو سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنو کې بیا بعض وخت کې چې دغه د کورنیو ترمابند جنجالونه او جنګونه او جدال رامنځته کیږي، دغه بعض خلک وایي چې دوی موږ په لور باندې ظلم کو، بعضې وایي چې دا یا دغه د ګورو چې موږ کړي ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو، د خپل خاوند عزت او ابرو نه ساتي، یا خپل خاوند باندې پام نه کو، یا خاوند چې ښځې ته متوجه کیږي نه، یا ځورول، یا مختلف مشکلات اخر ډب رامنځته کیږي په کور کې، چې دا په اکثره حالاتو کې د دغو کور د دوو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي. یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره اچي وي، دا و چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنه کې، او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي. نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه د ځان سره لري. د موضوع
معمولا داسې کیږي چې لامدې وجې یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي، یا هم دا دوه کسان بلاخره سره بیلیږي، دا بیا په افغاني ټولنه کې کومې ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې له خپل اولادونو څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي د ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي، نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کیږي، ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی د یو بل سره ژوند وکړي. نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده، اجتماعي ارامتیا ده، هغه نه رامنځته کیږي، او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي. کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي، یوازنه علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی، یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی. لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي، نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی. نو کله چې د مشکلات جوړ حالت چې یو مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعضو وختونو کې دوی دواړه د ما باندې جداول هم سرماست شي د هم دغه وجه څخه چې دوی دواړه په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا به ټول امر د نسان د امر شدی د دوی دواړو د به مشکلات سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي یعنی کومه اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغه ته د خواخي حق ورکړي
د مو خپل مشوره کورنۍ ته داده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج انتخاب حق ورکړي دوی ته سره مشوره وکړي چې دوی وادي او د ازدواج ته ورکی دوی ټول سره مشوره او چا ته دلته خواخه ده کنه چې موږ مثلا پلانکی ته په ازدواج ورکړي او الک ته وشتو ته پلانکی وکړو نو په دوه برخه کې دوی سره مشوره وکړي او دا د شرم کورمې باز ترونه کې بعضی نری او خدای شربي هیڅ هم نشي ویله دا ګوره د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده په دې برخه بوت ټول نه څو ډیر دقیق وی په خشکل مونږ دغه په با جرأت پیسې لا وکړو دا زه د مخخ یونه د خوخ یا د الک د مخخ یا د جلکی د مخخ یونه د خوخه نو بوت پس غر د مونږ خپل تصمیم ونیسی او کورانه ته د مودا پیغام د بیا هم شي د بوت خپل د نو سره په کلچ دی په ازدواج او د ورکی ویډیو سره مشوره وکړو مشوره وي په نن تر لاسه کو یا بنو ژوند په خشکل مونږ په مختی او د کورنۍ چاچی په مثلا نور پلور یا نور کورنۍ دا هم په روما وسره او ژوند هم خسره تیریږي کله چې دوه نفر په ځدی وجه و دا ور کول کی د هغو دوه نفر ژوند دی دوه نفر ژوند به خراب نه کړل شي او په اینده کې مشکلات سره دوی مخ نشي په خشکل مونږ او په ډیر ښه ډول مونږ به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخته یوسي
درنو دوستانو دا و د بشري او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی سره د واده پر حق خبرې وکړې تربیه مو الله مال او ملګری
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستګی می شپټی وخوونو کی رازی چستګی می شپټی وخوونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی خیالونو کی رازی